پېښور کې د مازیګر 5 بجې شو. اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې انحصاط خپرونو په دې خرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې خبرونه سربېره د اعدام کړل شوي ممتاز قادري د پلویانو په اسلام آباد کې د احتجاجو پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه د معلوماتو تر څنګ پولیس نے سمجھ موضوعات رپورٹنہ اور ذنو پاکستان ہے وہ ہمدارا زندگی والوں رسپانو لکھنے برابر خبروں شاہین بنیری
مشر دے وقت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. دا پیښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو د زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. دا خبرونه تفصیل. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چار وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد ډي چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د اسلام آباد نه د مشال لیډو خبریال وایي چې پولیس د ریډ زون د امنیت ټینګولو تر څنګ د دغه مظاهرچیانو د خورولو لپاره تیاری نیولی دي. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې مظاهرچیانو سرکاري املاکو ته زیان رسولی دی او سرکاري چارواکي زخمی کړي دي. نوموړي ویلي دي په ګډوډیو کې ککړ خلک بنیول کیږي. ممتاز قادری نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسي شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له سلوېښتې وروسته د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن ویلی دی چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. نن مشالې سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي چې حکومت د مظاهره چانو د منتشر کولو هڅه کوي خو ولې په دغه اړه د وسلو نه کار اخستل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې سمرجوب له وشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي. زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي.
وفاقی وزیر زده کړی ده چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به امنیتي ادارې په ټول ملک کې خپل کار له دوام ورکوي. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپرېږدي چې په اجتماعي ذمواری کې نیولی دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال قبایلي مشر محمد اعظم خان وویل چې حکومت دا کسان نه پرېږدي، دوی به پراخه مظاهره کوي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیق وکړو چې دا خاوره دي دوتانی ده، سور پولې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پول دي دوتانی خاوره ده، دوتانی هریا ده. مجبورې موږ به مخته منډې وګو، لا به د ګورنر هاوس مخته کینو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د افسیار د قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې FDA د تختول شوو کسانو په بدل کې نیولې دي. دا پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د هسپتال یو چارواکي ډاکټر ناصر نن مشالې ډو ته ویلي چې د وینې د پاکولو د مشین د خرابېدو له کبله 15 رنځوران مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چې کوم موږ سره په وارډ کې ایکسپایر شو، هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا دې خوا نورو هسپتالونو ته موږ ریفر کړل، نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې داسې 4 یا 5 به ایکسپایریس په دې کې شوي. او دا کشانجنګ پیشنټ وو، یو فیمیل وه، 22 کالج وه، هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلې وه، نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسس ضرورت و، خو ډایلیسس موجود نه و او هغه غریب ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
او د خیبر ټیچنګ هسپتال وایند خبر به بنیاد ګرځولې دی، وایلی دی چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو پتک بندي زوچت کړی دی. د صوبې د سیلګرې د ادارې وایند زهرا عالم نن مشالې ډو ته ویلي چې په بهر ملکی سیلګرو د NOC شرط لری کړل شوی دی او اوس دوی سواد ته سفر کولی شي. په کال 2008 او 2009 کې ملکن سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو رکبله حکومت په سیلانیانو د حکومت د اجازه نه بغیر دغه سیمو ته په تک بندیز لګولی وو. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه څلور A-29 ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایی ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پینټاګان یو ویان پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د ورکولو سبب نه دی شوی، خو زیاته کړې ده چې دا ګامې د احتیاط له مخه د امریکایي کورنیو د امنیت لپاره اخیستی دی. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لري کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پالمیرا کې تر دوه ورځو کار وروستو دمشق ته راستون شوی دی. او نن د هند په ډیلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فاینل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کېږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فاینل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالۍ کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او پنځه اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل پنځوس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ او نوي پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په اتلس روپۍ او شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اوویش روپۍ او پنځه نوي پیسې او په اتویش روپۍ. یو درهم په اتویش روپۍ او شپېته پیسې او په اتویش روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ اووه پنځوس پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درویش او کم نه کم شپاړس، بنو کې یو دېرش او دولس او په کوټه کې اوویش او لس وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اړوند د حکومتي ادارو ته ویلي چې د اسلام آباد دی چوک د اعدام کړل شوي ممتاز قادری له پلویانو خالی کی. په دغه اړه تازه معلومات درکو. هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوی پرونی غونډه کې دنیا علمان وویل هیڅ څوک دا حق نه لري چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. د چارو اوسیدونکو وایي د دنیا علمانو دغه خبرې پر سخت دریځ وسلوالو اغیز نه کړ.
کوم په دې ترخګرۍ کې ملوث خلک دي هغه خدا خبرې نه مني، ادا وایي چې رجیدا سرکاري علما دي.
د پیښور د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر وایي د وینې صفا کولو یا ډایلیسس ماشين خرابېدو له وجې په دغه روغتون کې داخل د ګردو یو شمېر ناروغان مړه شوي دي.
پنځه کسان ایکسپایر دي خو دا داس بارہ کسان چې کوم انور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نشوي.
او د جنوبي وزیرستان د سلمان خیل قبیلی مشران وایي حکومت په ناحقه د دوی یو شمېر خلک بندي کړی دي.
دا په اف سی آر کې لمغ سره زیاتای ده، لمغ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پندش په تکا نه ولې دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله ده لمشال رادیو سره اوس اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په اسلام آباد کې د چکم یو ممتاز قادری په نوم یو مجرم ته پانسی ورکړل شو. سمود مخ کې داغه د پلویانو د احتجاجي مظاهرو په اړه ورول دلن سلورم ورځ د چدی دغلطه په ډی چوک یو ساحه ده یو سیمه دال ترغون شوې دي او داغه د پانسی پر ضد احتجاج کوي. حکومت په ان وخت کې ویلي دي چې دوی د لدغه ځایونو غنې لاړ شي د سیمه او ساحه دي خوشي کی. په دغه اړه رستی معلومات اخلو زمونږ همکار احمد الله را سره اسلام آباد نه ټلیفون په لیکه دی. احمد الله که تاسو معلومات لری تازه او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
نن به تاجی څنګه چې تاسو هم ویلای چې وسنه لګه شی بوڑان دي د حکومت او د مظاهره کون کې کوم دي داغه د ټیم مذاکرات چې کوم دي اغه سر ته ورسېدل او شاه اوس نورانی چې کوم د مظاهره ډلې چې د اغه لخوا نمائندګي کوله اغه راغه وسنه لګه شی بوڑان دي ډی چوک تر ورسېدو او د اغه د وینا تر مخه چې حکومت سره په ډیرو معاملات باندې چې کوم دي اغه خی خبرې اترې وشولې خو په راتلون کې نیم سات کې چې کوم دي یو خبر چې کوم دي اغه ولسته واورول شي. دغه شان بلخه حکومت حکومت چې کوم دی هغه هم خپل تیاریانی پوره کړی دي او موږ چې د زیت لاړو ولته چې موږ قتل دل ایف سی سره اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس رینجر چې کوم دی هغه دلته په لوی شمیر کې را جمع کړی شوی دی او څلور طرفه د غزې چې کوم دی هغه په ګیره کې غستل شوی دی. نو د پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه چې د اپریشن لومبۍ مرحله چې کوم دی هغه شروع شول ول ایف سی او نور اهلکار چې کوم دی هغه د خپل ځایونه لګ مخ کې تللی دی او دغه یو ګروپ په صورت کې روان دی او د دوی د وینا تر مخه چې مظاهره چانو لخوا دغه جواب را نه کړل شو کېدای شي چې اپریشن چې کوم دی هغه په شروع کی. بلخو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان چې کوم دی هغه هم نن ماخام شپږنیمه بجې چې کوم دی د هغه به میډیا سره خبرې کوي او د کوم مذاکرات چې کوم دی یا د هغه وروسته چې کوم دی اپریشن صورتحال د پاغي باندې میډیا له بریفینګ ورکړي.
دغلط احمد الله ناس پاتې خلک څومره دي د احتجاج کوونکي څومره شمیر څومره دي
بچا صاحب شمیر موږ د ایگزیکټ نشو ویل چې څومره شمیر کې دي. خدا خبر ده چې په اول ورځ څومره کسان راغلي نو د هغه ډیر زیات د هغه نه شمیر چې کوم دی هغه کم دی. دغلط چې کوم موږ ورالو او هغه تک کوم د سکیورټي اهلکار دي چې هغه سره زمنګ خبرې کېدلې نو هغه ویل چې یو څو زره کسان چې کوم دي د دې خولې د سکیورټي فورسز چې کوم دي امنیتي اهلکار نو د دې وینا تر مخه چې منګ شمیره چې کومه د اغې نه زیاته ده.
صحیح شو. ډیر مننه اوریدونکو احمد الله او د اسلام آباد نظم خبريال او هم د اسلام آباد په دغه ډی چوک کې د ممتاز قادری د پانسای پر ضد مذهبي ډلو کسانو د احتجاج او پر وړاندې د حکومت د عکس العمل پاړه زمونږ همکار ګلیاز د پاکستان په مرکزی حکومت کې د مذهبي او کورنۍ او چارو له وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مرکه کړې ده. د مرکه اور
دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروای نه کوو. موږ نه غواړو چې سمرجوب لوشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي. زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لری کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي. بلې قرمان په لاهور کې د مارچ په 28مه د بمی چاودنې وروسته په پنجاب اسوبا کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه ویل د کمی اکشن پلان لاندې ټول سیاسي ګوندونه ټول سی پی او وفاقي حکومت سره یو د چپکی ستراتیجی او پلانونه ورکړ شوې دي. هم له هغه سره سم دا ټول ګامونه پورته کیږي. په دې کې په ترجیحي بنیادونو کار روان دي چې هر کله پر مشتبه کسانو شک کیږي په ټاکل شو لارو یې سارنه کیږي. نو په ټول ملک کې د کمی اکشن پلان عملی کړل شوی دي او د هغې لپاره څه خاص سیمې ځانګړې نه دي. د هیواد په هر برخه کې که څه هم ګام پورته کیږي نو هغه به تر نېشنل اکشن پلان لاندې
د پاکستان د مذهبي او کورنۍ چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مو د ګلیاز مرکه اوریده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې پرونی غونډه ته په ویناو کې دینی عالمان وویل په اسلامي ریاست کې اوسېدونکي یو مخصوص ډله او یا هم یو وګړی نشي کولای اسلام او جهاد د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. بلخوا ځینې شنونکي وایي عالمانو مخکې هم دا رقم بیانونه ورکړي دي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولی. احمد الله له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل په اسلام آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډون کوونکو یو شمیر عالمانو او مذهبي غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې صرف ریاست د دښمنانو پر ضد د جهاد اعلان کولای شي. سیمینار ته د ګډونوالو وینا وه چې د جهاد مطلب دا نه دی چې د خپل ملک املاکو ته نقصان ورسولی شي او حتی اسلام خو د جنگ په حالت کې هم د زنانو او ماشومانو د وژنې اجازه نه ورکوي. سیمینار ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی وینا وه د عالمانو دا تجویز به اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې کولای شي. د ذکر دا چې د عالمانو لخوا دا خبره د تیر اتوار په ماخام د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځانوژن کې برید ورستو مخې ته راغلې ده. په یاد برید کې د اویاو څخه زیات کسان وجلې شوي دي. د پیښور پونتون په خوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکي قبله ایاز وایي چې عالمانو مخکې هم دا قسمه بیانونه ورکړي دي خو هغه وخت ورته چا دومره توجه نه ورکوله.
د اسلام روح چې کوم دی هغه تشدد سره احتجاج چکم دے دے جواز نشتا او آئینی جمہوری او پر امن لارے جی دی دا دے اسلام پا چوکات کے دن ندی اس ما تحکاری دا چی دے لاہور دے را گٹا سانے ہاو شوا نو زیاد دا خبری چی میڈیا ہمرا خلی عوام ہم اس دے طرف تا توجہ اور کوی
مشال ریڈیو چکلا دنو موڑی ندا تا پو سکڑو چی دا قسم بیانونو پا اولس اثرات پریوتے شی نو پا جواب کی ویناوا
کم پا دے ترخگرے کے ملوث خلق دی آخو دا خبر نمانی آدا وائی چی رجی دا سرکاری علماء دی و سرکاری عناصر دی کچھ کم پا دا بین بین دی نو یقیناً دے اگوی دے پر دے خبرو فائداشتے او ما تا خکاری چی دے خلقو تا با کم از کم پا یو وضحات راشی
دا قبل آیاز پا وینا چی تیر کال دا ہند پا سرخار ڈیلی کی دا دیوبندی عالمانو ایو نڑیوالا اجتماع شوی وا چی پکی ہم دا خبری شوی وی چی اسلام دا ہر قسمہ تشدد غندن کوی او صرف ریاست دا جہاد اعلان کولی شی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید له کډوالو سره د بشري حقوقو مطابق چلند وکړي نه د سیاسي مسایلو لمخې د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل په پاکستان کې تروریستي حملو وروسته افغان کډوال ځورول کیږي لبل خو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او بندي د هغوی د بندي کولو ل کار څخه ډډه وکړل شي یوسف خان زدران ل کابل رپورټر کوي
ورسته ترغه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چار وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میش افغان کډوال زورول کېدل او دوی په ژوندې مستقیما بد اغېز کړی دی ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او لاهور کې د بمی چودنی ورسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دی ویل شوی
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي که چیرې موږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستانی پولیسو له 500 ډیر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې 13 ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د په خاطر با ډیر جر د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دی اندېښنه کوي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه قتل کیږي په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې ډیر کله د یونیسیا له مداخله وروسته خوشی شوې دي زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پیښه کې ښکیل نه وي نه باید ونیول شي
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تیره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پیښور کې د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر ناصر خان وایي د ګل پشپا د وینې صفا کولو ماشين چې ډایالیسس ماشين ورته وایي د خرابېدو له کبله د دغه هسپتال د ګردو په واټ کې داخل پینځه ناروغان مړه شوي دي دغه روغتون انتظامیه بیا دا خبر ردوي وایي چې ځینو کسانو د دوی په بدنامولو لپاره سره غستې ده خو مشال رادیو د هغو کاغذونو نکلونه ترلاسه کړي چې پکې د یاد ماشين د خرابېدو له امله شکایتونه درج شوي دي ځلان یوسف زی له پیښور راپور راکوي
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ناصر مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پشپای نیفرالوجي یا د ګردو په وارد کې ډیوټي وه. د شپې لس بجې د ډایلیسز یا د وینو صفا کولو مشین خراب شو. تر سهارا د ګردو ناروغان ډیر په تکلیف وو او پنځه پکې د وینې نه صفا کېدو له وجې مړه شول.
چې کوم موږ سره په وارد کې ایکسپایر شو نو هغه پنځه کسان ایکسپایر دي، خو دا دس بارہ کسان چې کوم اخوا د نورو هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسز به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې داسې چار یا پنځه به ایکسپایر په دې کې شوي. او د کشانجنګ پیشنټ یو فیمیل وا 22 ساله جو هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلی و، نو هغه ته د ایمیجیټ ډایلیسز ضرورت و، خو ډایلیسز موجود نه و او هغه غریب ماشوم چې کوم دی هغه دوه درې ګنټې بعد ایکسپایر شو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان دا خبر به بنیاد وګرځو. دا یو نو ویل چې د ګل پشپې د ډایلیسز مشين کار کوو او کنه، خو وایي چې د نه پرواز د ناروغانو ډایلیسز شوی دی. د هسپتال د سرچینو نه مشال ریډیو ته هغه خط هم ترلاسه شوی دی چې د ګل پشپې پکې د وارډ ډاکټرانو انتظامیې ته د مشین د خرابېدو شکایت او ترې د هغې د سمدستي سمولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر ناصر وایي چې د ډایلیسز لپاره یې ناروغان نورو هسپتالونو ته هم لیږلي وو.
مریضان به راتلل نو موږ به الارش ته ریفر کړو چې تاسو الارش ته ورشي هلته صفائی ته ورشي. نو موږ چې کوم مریضان الارش ته ریفر کړل هغوی وی چې موږ سره خپل دلته لسټ دی، موږ سره خپل مریضان دي، تاسو دا آی واپس دا مریضان راولېږل. نو دریم آپشن موږ سره د آی کی ڈی پاتې شو انسټیټیوټ آف کډنی ڈیزیزز حیات آباد، موږ مریضان هلته ولېږل. نو هغوی ورته وی چې موږ د شپې چې کوم دی ډایلیسز نه کوو او موږ ایمرجنسی ډایلیسز بالکل نه کوو. نو ټول مریضان واپس تلل، هغوی کې دوه درې په لارې کوم ایکسپایر شي وو او بیا چې کوم ژوندي وو نو هغه موږ تر سهاره پورې پاتې کړل. نو ډیر بد حال ویګه، موږ کمپلینټ هم ورکو، ایم ایس ته هم ورکو، نه ای ڈی ایم ایس ته هم ورکو، خو شام زمونږ په خبره باندې عمل نه کو.
د سرچینو تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامی په نیفرالوجي وارد کې د ګل پشپا ډیوټي کوونکو ډاکټرانو باندې د غلط خبر خپرولو تور لګولې دی او په ضد یې انکوایری پیل شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان د سلیمان خیل قبیلې مشرانو حکومت غوښتي چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر افسیار لاندې د دوی نیول شوي لسګونه وګړي دي خوشي کړي. دغه قبایلانو تیر ماخوستن په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې او خاورې تښتول شوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري، نو پولیټیکل انتظامیه د پر دوی د افسیار هربې باید نه استعمالوي. په دې اړه نور حال له سیلاب مسعود اورو.
دغه مشرانو ملکانو غره وکړلا چې که انتظامیا لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پوری کی. په دغه مو کې ملک انور خان سلیمان خیل په دارنګ وژاغیدم.
د دې بیا ال خاران چې غواړي دا سلیمان خیل لا کنه د پولیټیکل کې خپل رپورت په نامه د سترپل باندې دا په اف سی آر کې لمخ سره زیاتای دا لمخ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پندش په تکا نه ولید.
یو بل ملک محمد اعظم خان ووه
کومه کاروي چې حکومت له موږ سره شروع کړې د لارې بندې کړې د را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، دوه شپېته کسان دي موږ په جیلو کې پراته دي، مشران کې دي، کسران کې دي، ټول په جیلو کې دي. مجبورې موږ به مخته منډې وګو، لا به د ګورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کو.
ملک فیروز خان زیاته کړه
علاقه دی بل چا ده لاګو کوي په سمان خیل باندې ناجایزه ده، د موږ په حال باندې د رحم وکړي. مخته ورځې ګلکست او توی پر روډ باندې کرپلې کېدلې و، خوراکي مواد هم نه راپېښو، یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل قبایلانو دغه غوښتنه او گوتنی واکه می چې د سیمنا د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تاور مخشه کړي هغه څه جواب وک وار وای ځنه
زه د پولیټیکل سره د دې په اړه څه خبره او که څه اصل چې وښلو د دای سره وسی چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخه
یاد دی وی چې د کبالیانو د ترقتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي د روان میاشتې په لاسمه نیټه د توی خلا تاسو سور پال د سیمنا تشتولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر را خوشی کړی شوی نه دی.
زمون خبریال سیلاب مسعود اوتې ورځ په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د هغوی د بیا ستنېدو، د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامی مخې ته خپلې یو شمېر غوښتنې هم کېښودې. په اړه تفصیل اورو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیئرمین
ملک غلام جرگے پر محل پولیٹیکل ایجنٹ تھا یو شمیر مطالبے اڑان دیکھے
شروع کے خود امید ٹولے آئی ڈی پیز دوا میں دا خواہش تھا داخل واپس کو دے افغانستان کی چکیم آئی ڈی پیز دی چمی داخل پہیزا طریقہ سرا دے روشی پہ یونیورسٹی کے چمی سکیم ویڑ کی دی بہت آنند صاحب لوئی تکلیف دائی یو خود یونیورسٹی پی سینا دینے سے برداشت کا بولا ہے فران منسٹر میزر بقائے دا و دا کری وا چھ 80% خال چھ دائی دا دو وزیرستان پنجوز کے چار کو آتن مفتا خال دا چھ بیروزگار دائی گردی وزیر اعظم فکرز دائی کی میلان نکڑے 12,000 روپے دا دے خال تا پٹیم نہ رسی جی
سیاسی اتحاد یو بلغڑے امشاد اللہ پولیٹیکل انتظامیہ پر وڑاندے دا کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه
میش دا افغانستان نه کاروبار کړو نن میش آغا تجارتیونه دینره کیمه کاروبارې په میش باندې قرضی دی اکر زے بہر بے کاروبار امیش نشی پر کا ولای دادے تاجر برادری شمالی وزیرستان طرف نہ زیو سول کجی چے مشتا زر نہ زر چے مو دل تا کاروبار یا کد افغانستان سراوی کد لاہور سراوی کد پشاور سراوی چے کاروبار امیشتا بال شی
شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی جرگا تا خبرو کے و ویل چے دا وزیرستان ترقی یو خوشحالی لپار با پولیٹیکل انتظامیہ او عوام یو بل سرام لا تڑکڑی
چې کرفیو بدل ته ولګي د زمونږ دفتر ته زمونږ سټاف درې درې ورځې نشو راتلی صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې مونږ دلته مشران راوستو دلته پریس کیمرو سرا راتلل امپاسیبل خبره وو مگر دا غشيزونه ټیکولم غواړي نور ډېرې مسلې وي د تګ راتک د خلکو د ریټرن په ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو دا خبره به زه جی ایچ کیو کې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دې کې بده د دې مرزه د دې پر رائے په مطابق باندې تل پکار دي
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیه خپل هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان
د خیبر جنسل تیرا کاخلو بیکورکل شوی خلک شکایت کوي چې تروسه دوی خپل سیمه ته برتون لیک دبل شل او دا چې د خوراکي توکو مرستې پر هم بند کړل شوی دی دوی حکومت غواړي چې سیمه یې وسلوالو پاک کړي چې د باړې د خلکو په څیر دوی هم خپل کورونو ته ستانه شي فرهاد شینواره رپورټ راکوي
د خیبر جنسې د تیرا اکاخیلونه بیکور شوی خلک وای دوی وس هم په پیښور کې د کرایا په کورونو کې او ځنې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي دوی وای باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاک کړای شي د دوی راشن دی خلاص شي او خپل سیمه ته دی ولې ګل شي د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلونه بیکور شوی یو تن مشر جمعت خان پر دې شال ریډیو تبویل
په ماته کې مو په سینې نه شوی یو لري شانو په ماته کې تیمور ورکی د تباکیو دی پوت دی وایي ربونه نه یو کې با څو دل مو ته په کې کلیرا لور په وته به ته خبره وشي کورونه نه روان دی ملک ماغه ته خراب ته جوړ خو نه دی کنه مل
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
رشنم بچو چې خلدا سره لګی دلته کې څو کسره پښتنه نه کوي چې چانه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شو و چې مول معلومات نشته هغه دلته لګی پټ معلومات ان چلانه سچ چش لرو غلی دی دا سوق دی کنه سره دغه نشته پانی سوق نه روي او عام دغه نه بابون سره ملاقات نه خبر دیم نه ریپورت کل خو لغاټه خبر را
د تیرا اکاخیلونه بیکور شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب درته چې دارشن نه دروب سما باندېږي او کریم خې مضبوطه لنډاو نو ولاکه پیسم پیګو بس شبه نشوت لای بوس
د خیبر جن سید د تیرا اکاخیلونه بیکور شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبیلی سمو د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې د تیرا او باړې زنې داسې ورنشتا چې هغه نه دی ستانه شوی همنګ با ډیر زر په دې لړکی د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې به کور شوی خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندیدو معلومات به هم وکړو فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی زورو.
سلام شه دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چار وزارت ته ویلي چې نن د اسلام آباد د چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. دا پاکستان د کورونا چار وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې دا مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره باید تشدد نه کار نه اخلي. د جنوبی وزیرستان د توی خلیص سلیمان خیل او قومي مشران وایي حکومت د تر شپېته او کسان پریږدي چې د اجتماعي ذمہواري د قانون لاندې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال بیان د خبر بی بنیاد ګرځولې دي. دا خبر پختونخوا د کورونا چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بار ملکی سیلګرو په تک بندیز اوچت کړی دی. په کال 2008 او 2009 کې ملکن سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله حکومت په سیلانیانو بندیز لګولی وو چې د متعلقه چارواکو د اجازت نه بغیر دغه سیمې ته نشي تللی. امریکا څلور نور جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو دفاع وزارتونو د ترکی په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناول.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري پیښې رامخې ته کیږي. خو د ترهګري له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوی دی نو هغه پاکستان دی، ځکه چې د ترهګري له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلی دی. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمه لپاره چې په کوم نکاتو زور ورکړی شوی وو نو په هغه صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم با په جنوبی پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید ورستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسان هم نیولې شوی دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ایوي اوږدې مودې راهسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک کې د امن یقیني کړی شي بلکې د معیشت څنګه د بهتري لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورسپانه خپل اداریا د فاټا اصلاحاتو کمیټې په دوره لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کمیټې د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق قبایلی مشرانو سره خبرې کول او د قبایلی اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معاملې هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځند نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال لسپانه د لاهور خار ځنمر ګریټ ته پکتو سره په غیواد کې پر ایسایانو د وسلوالو بدون او برتانوي انډیپندنت لسپانه بیا په افغانستان کې د بیا رغونې چارو د څار لپاره د امریکا حکومت د پروګرام په اړه لیکنی کړی دي چې مهم ټکی منور شاه اوروي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي، خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وجنیې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلی او ویلي دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وجني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وجنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 900 او 900 میلیونه ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورځپاڼې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغه کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډیر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډیر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا په سخار واشنگتن ډی سی کې یو نړیواله غونډه په دې مخه جوړیږي چې د اټومي وسلو د ترهګرو ډلو لاسته د ورتلو د مخنیوي پر لارو چارو غور وکړل شي. روسیه ویلي چې په دغه سرمشریزه کې ګډون نه کوي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له ګل ایاز اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او استازي په روانونه کې د امریکا پلازمینه واشنگتن کې سرمشریز لپاره راغونډيږي چې څنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي، خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري د مارچ 11مې سرمشریز کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریز کې د روسیې ګډون نه کولو په حق له په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگتن میس یوی سړینیزی ادارې کارپو کینګستن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکو په دې باور دي چې دا شان سرمشریزی به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو خستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غنی شوی لری کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزی منتظمینو په نړۍ کې د څلورشتو ریاکټرو نشاندهی کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غنی کیږي. د دې ترڅنګ د 22 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړونکو په یو نوي رپورت کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسلوالې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورت کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو دوه کلونو پرتله زیات دی. د هاورد شنون کې وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنز اټمي همکاري کې ډېر زیاته کمی راغلي دي. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولي وو، خو تیر کال یې اعلان کړی وو چې په راتلونکي سرمشریزه کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزه کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظریه پرې تپي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
ترکیه اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني لارو د کډوالو په نغښتونکو د تلو د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د شاوخوا 40 قاچاقونکو د نیول کېدو یا د نیولو د غوډ نیولو خبر ورکوي. انکارا د اروپای ټولنې سره د شوی تړون تر مخه مکلفه ده چې لخپل خاوري یونان او نور اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه ونیول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژې د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بحیرې تر سامسون پورې په پنځو سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د دریو میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقونکي د ترکیې، سوریه او عراق اتباع ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژې د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناه غوښتونکو چې هڅې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال 1 میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید د هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
فارن پالیسی مجلل کې په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، په سعودي عرب کې خلک د یادو ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه مختلف نظرونه لري. د لیکن تر مخه په سعودي عرب کې زیاتره خلک پر دې اندي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د سعودي عرب زیات پلوي نه دی، خو د ډیموکراټیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن کېدل شي د سعودي عرب لپاره پیاوړې ترجیح وي. د لیکنې ځینې نورې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماړې په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر پترس کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډیر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروسته د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی وو چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنه کړي ده چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیز او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خبره مشارتن کړی ده چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو او په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په سلګونه پلویان یې نیولي دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر وو چې د امریکا د ډیموکرات ګوند پرتله ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړي دي.
مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهورې لیکوالې په خپل ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاد لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فارن پالیسي مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړې ترجیح وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هغه هیواد وروسته امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ بولی. دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تکوا د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل که حکومت امنیت ته پام ونه کړي ځینې ولایتونه به له سکوت سره مخامخ شي. بلخو د کورنۍ او چارو وزارت د ولایتونو د سکوت خبره بې اساسه بولی، وایي چې سږکال د ټولو هیواد د ټول هیواد امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا لامل په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغه ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړل چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمیر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندوز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې، حتی کابل هم خامنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد امنیتی وضعیت د خوالي لپاره ځانګړي تدابیر نیولی دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندوز پیښه به بیا تکرار نشي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تېرې دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړی و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
له کابل زمون خبريال رحمت الله افغان. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له خوا یو شمېر نور جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت بیان جنرال دولت وزیري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د آی 29 ډوله الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. د دې نوې الوتکو په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له ښاغلي وزیري سره مرکه کړې ده. وزیري د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوبې الوتکې او هلیکوپټر راغله وای ځواک ته. نن هم موږ یو جوپه د ای 29 الوتکو چې یا سپورټوکانو ورته وی یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا به اخیرا نوی د دین ورسته نور هم راځي او موږ وړو چې د هوایي پاوز موږ غختلې شي او په خپل خو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره چې معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوي ده. دا نور تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول تیاری د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو د غصفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا ای 29 خو بالي ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې دا ډېرې خې الوتکې دي. مونږ ته نخ غټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشیندار نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباری هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دي مونږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خغټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د ایم ډی 1530 هلیکوپترو یوه جوپه راځي او بیا وروسته د ای نه ای 29 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې یا هلیکوپتر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي او دا نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګنده کړې و چې ډیر ژر به د افغانستان په وایز وکونو کې دا شامل سی او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دی د افغانستان لپاره دغه تیاری او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ساتي؟
ګوره د هغې تر څنګ موږ د کش په الوتکې ښه ډېرې لرو د فضل د خدای دی د اوسې لرو او موږ تر نې په ډېر قوي توګه ترېنه ګټه هم پورته کړو. پیلوټان هم لرو او ښې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ بې پیلوټه الوتکې راشي تاسو ته معلومه ده چې بې پیلوټه الوتکې هدف ډېر دقیق ولي کمپیوټري اداره کیږي هدف هم ډېر کم کیږي که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوز ګړې توګه د هوایي پوز لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه هم د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم.
جنرال صاحب د دغو تیارو سره په مجموع کې د څومره شتر اوسه پورې ترلاسه شوي دي؟ سږکال یې په تیرو څو میاشتو کې د تیرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونو څومره پیاوړي سي؟
ګوره د تیرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویل شم چې سږکال هوایي پوز ته دومره کار شوی و چې په څو تیرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږکال کال د هوایي پوز لپاره ډېر ښه کال ویل شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډی 1530 الوتکې د کاش په الوتکې به هلیکوپتر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل. نو هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږکال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري ختم شوی نه دی.
افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مو زموږ خبریال نسیم شفق مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو په ننګرهار کې د نری رنز یا ټیوبرکلوزز د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د روغتیا چارواکي وایي په ټول ننګرهار کې په واو یا روغتیایي مرکزونو کې د نری رنز د مخنیوي لپاره څانګې پرانیستي چې په وړیا توګه پکې د ناروغانو معاینه او درملنه ترسره کیږي. په دغه اړه ورو د جلالآباد نه د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد رپورت.
د تبرکلوز یا نری رنز د مخنیوي د نړیواله ورځ د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طب پونزي د غونډو په تالار کې ونمانځل شو چې یو شمیر ډاکټرانو پکې د نری رنز د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل هر هغه څوک چې دوامدار طب ولري او یا هم ټوخی تر دوه اونیو واوړي پکار د چې د تبرکلوز معاینات وکړي.
متاسفانه موږ تیر کال 3200 مثبت پیښې د تبرکلوز په دغه ولایت کې لرلې چې د جملې نه درو شتنه وطنوالو خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ دغه ناروغي د تشخیص او همدارنګه د دواوي لپاره په ټول ولایت کې شپږ شپږ روغتیايي مراکز هغه دولتي دي کامل امکانات په وکیلري او د ترڅنګ موږ لس شخصي شفانه هم هغه ته موږ مکمل وسایل تجهیزات او دواوي سپارل ده. د وطنوالو نه دا خوښ ده چې دوی هغه ناروغان چې د دوه هفتونو ټوخی دوامداري او یا هم تبه ولري دغه صحي مراکز ته معرفي کړي سر سوال د دوی مجاني تشخیص هم
دا چې په یو کورنۍ کې د تبرکلوز یا نری رنز ناروغ موجود وي لکه متدابیرو باید کار واخیستل شي چې نورو ته سرایت و نکړي. دا پښتنه د ننګرهار د طب پونزي استاد او د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر احسان الله احسان دارنګ ځوابوي.
یو ته موږ تاسو په تیبل حال باندې اوپن کیس وي چې دا خې په دې لاړو کې په ټوخي کې په فرات کې دا بسیل ده اوسي یو ته کلوز یو که کلوز یو خو سرایت امکان کم دی او باید تدابیر وشي. اما که اوپن کیس نور انتقال کیږي خیلن دا کس باید ځان د لور نه بیل کی کدا نه پیګ نور باید دای بیل کی مثلا جمعه تلان نش منځله کوم تعلیمي مکتب تلان نش عسکري عسکري نه درشي او د فرض حق لوخي ته مې جوړ پولیس ته بیر شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی نوروسته تبرکلوز یا نری رنز دوهم ساري ناروغي ده چې د زیات مړینې سبب ګرځي. د افغانستان په کچه د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت په بنسټ چې په 2015 کال کې خپور کړی و. ویل شوی و چې هر کال په افغانستان کې 60,000 تنه په تبرکلوز اخته کیږي چې نږدې 14,000 تنه په یوه کال کې له نری رنځه مري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په محمود جلسه کې د هلال احمر پاکستان لخوا له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې د قدرتي آفتونو پر مهال له خلکو سره مرستې کول دي. دغه ډله 25 غړي لري چې ټول د پنډیاله سیمې اوسیدونکي دي. دوی وایي د دې لپاره چې په قدرتي ناورینونو کې ورسره له بهر مرستې نه کیږي، دوی دغو کارونو ته په خپله د ملا تړلو پریکړه کړې. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
دا په ګرده قبایلی سیمه کې اولنی ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي، له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر لوینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علی خان وای زاهد جان هم دو یاد تیم غړی دی او هغه وای چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لبه بهر نه څوک هم ناراضي، نو په خپله دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
ان شاء الله چې موږ دغه جذبه دي، ان شاء الله چې موږ قوم د پاره څه خدمت وکړو، چې د ولنټیر به کار کوو، چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چې ارزه کې خدمت مقام لا وسي کوي.
ګلزاده محمد د یاد تیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړي.
په 2010 کې کته سو وایي چې کوم غټ آفت راغلی او کې په موږ جنسي کې تاثیر پندلې کې پاغه کې 270 کورونه چې کوم هغه فل وران شوی، هغه خلکو ته شیلټر ورکړي، سامان ورکړي، ورسره د خوراک سامان ورکړي، وړي وړه دا چیزونه ورکړي. 2015 کې کوم زلزلہ راغلی و هغه کې د ټولو نه زیات شو نقصان شو، هغه په پندلې کې یو سل شپږ وې کورونه صرف په پندلې کې خراب شوی. په هغه کې کوم زمنګا خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمود جنسي کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمیر له 800 زیات دی، چې زیاتره په کې د پندلې تحصیل رضاکار شامل دي. او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې ټولو زیاته پنډیاله سیمه ځپل شوی، نو ولس یې غواړي چې د افتونو په وخت د ځپل شوی خدمت وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ترغلی وو. د شاهین بنیری نه به لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویل دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د ممتاز قادری پلویان دا وخت په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته راټول شوي دي او دغه د پانسۍ خلاف احتجاج کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن مشال ریډیو سره په ځانګړې برخه کې ویل دي چې د اسلام آباد په دی چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. دا جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیل او قومي مشران وایي حکومت د تر شپېته او کسان پریک دي چې په اجتماعي ذمہواري کې نیولې دي. دا کسان د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې اف ډی ای د تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د ماشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړ شوي دي، خو د هسپتال ویان دا خبر به بنیاد ګرځولې دي او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 ماشينان دي او ټول کار کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونو چارو ادارې ملکن ډیویژن ته د بهر ملکی سیلګرو په تک بندي زوچت کړي دي. امریکا سلور نوې جنگیل وتکې د افغانستان هوایی ځواکونو ته ورکړي دي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیه په جنوب کې د ترهګرو ډلو زتیدونکو غواخونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپل ځایونو څخه د وتلو ویل دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لري کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسطوال ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. دا خار د مارچ په 20مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسطوالو څخه د دریو هفتو له سخت جګړې وروسته نیولې ده. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اوریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د دې لوبو دویم سیمی فائنل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالي.
د خبرونو له لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پات اورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او اوس ما هارون بچا شاهین بنیری او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.